شنبه د تل نه وشتمه د اکتوبر شلمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جو دوام کوي. د خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 15 صفه نیولای شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د ناټو د عمومي منشي څرګندونې خبرو چې د افغانستان په شمال کې یې کړې دي. د طالبانو پر ضد مو د کابل په شمال کې د یو پاڅون د پیلېدو له هڅو خبرو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو سمدستي خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې شفاف انتخابات د خلکو او حکومت ترمنځ اعتماد پیاوړی کوي. ملالۍ یوسفزۍ د لومړي ځل لپاره په خپلو پښو ودرېده او د لبنان په مرکز کې درنه چاودنه شوې. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي له افغان حکومت وغوښتل چې د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې وکړي. اندرس فوګ راسموسن وویل په 2014 کال کې آزاد، شفاف او بې پرې انتخابات کولی شي چې په افغانستان کې ډیموکراسي تضمین کړي. د رویټرز اژانس په وینا راسموسن چې په مزار شریف کې پرون خبرې کولې همداراس وویل د ولسمشۍ انتخابات د خلکو او حکومت ترمنځ اعتماد پیاوړی کوي. د دې خبرې تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د ډلیز امنیتي تړون ټولنه پر یو لړ اقداماتو کار کوي چې د هغو ستونزو مخه ونیسي چې ممکن د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد او ګاونډیو هیوادونو کې رامنځته شي. د ایترتاس خبري اژانس رپورټ له مخې دا خبره د ډلیز امنیتي تړون د ټولنې عمومي منشي نیکولای بوردیژوا پرون په پکن کې وکړه. بوردیژوا د ډلیز امنیتي تړون د ټولنې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ایرو ایشیا د اقتصادي ټولنې او د شانګهای د همکاري ټولنې د جک پوریو چارواکو په دریمه ګډه غونډه کې د ګډون لپاره د چین مرکز ستللی دی. د وویل اوس کارپوهان اټکل کوي چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حالات احتمالا خورا خراب شي. د استونیا ولسمشر توماس هندریک الویس وایي ځواکونه به د ناټو له نورو غړو هیوادو جلا له افغانستانه ونوځي. الویس دا څرګندونې پرون افغانستان ته د استونیا د پوځ د 15 توپچي ټولي تر روانېدو مخکې له پوځانو سره د مخه په مراسمو کې وکړې. د وویل د استونیا توپچي ټولي به په افغانستان کې له امریکایي پوځانو سره ګډ عملیات وکړي خو تر 2014 کال وروسته به هلته پاتې نه شي. د پاین حال کې ډاډ څرګند کړ په افغانستان کې به د استونیایي پوځانو ماموریت حتی وروسته له دې هم دوام ومومي چې په افغانستان کې د دوی د محاربو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي. د افغانستان حالات پیچلی وبلل او د فساد د ختمولو او د یاغیانو د ځپلو لپاره د افغانستان د مرکزي حکومت له لوري د اغیزمنو اقداماتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د استونیا پارلمان موافقه کړې چې افغانستان ته دي یو سلاویا استونیایي پوځان ولېږل شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. هغو بریتانیایي ډاکټرانو چې د ملالۍ یوسفزۍ درملنه کوي پرون وویل ملالۍ د لومړي ځل لپاره توانېدلې چې د بل چا په مرسته ودرېشي. د برمنګم ښار د ملکې الیزابت روغتون رئیس داف روزر وویل ملالۍ لا شغېدای نشي ځکه چې د هغې په تنفسي مرۍ کې د سا ایستلو لپاره نل نصب شوی خو د خپلې خبرې لیکلی شي. روزر وویل د ملالۍ روغتیایي حالت مخ په ښه کېدو دی خو لا هم له خطره یو مخ نه ده وتلې.
She has a tracheostomy tube in because her airway was
دته د ساکشلو نل نصب شوې ځکه چې تنفسي مجرا یې د مرمۍ د لګېدو له کبله پړسېدلې ده. نو د دې لپاره چې د دې تنفسي مجرا وساتل شي د ساکشلو ټیوب ورته نصب شوې. له همدې کبله خبرې نشي کولای خو که ټیوب ترې لري کړو چې په راتلونکو څو ورځو کې دا کار کوو بیا هیڅ دلیل نشته چې دا دې خبرې ونه کړای شي. روزر زیاته کړه د مازغو لټپونو سره سره داسې ښکاري چې د ملالۍ حافظه کار کوي. 14 کلنه ملالۍ چې په سوات کې د نجونو د تعلیم د ترویج لپاره هلې ځلې کولې څه باندې یوه اونۍ مخکې د سوات په مرکز منګوره کې د پاکستاني طالبانو له لورې په داسې حال کې وویشتل شوه چې له ښوونځي کور ته روانه وه. پرون د لبنان په مرکز بیروت کې یوه زوروره موټر بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول او نږدې 80 نور ژوبل شول. د لبنان دولتي رسنیو وویل په وژل شویو کې یو جګپوړی استخباراتي چارواکی وسام الحسن شامل دی. د بیروت د دې چاودنې انګیزه لا څرګنده نه ده، خو په داسې حال کې شوې چې له سوریې څخه لبنان ته د شخړې د غځېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د لبنان د روغتیا وزیر علي حسن خلیل پرون د چاودنې په ځای کې وویل مشتل ویلي چې لبنان باید ځان له هغه څه لرې وساتي چې اوس زموږ په سیمه کې روان دي، او زموږ پالیسي تل دا وه چې تر وسه وسه ځان په ګډوډۍ کې له ښکېلولو وساتو، خو له بده مرغه دا د لبنان د بې ثباته کولو په هدف یو تروریستي عمل دی. د لبنان سیاسي ګوندونه او مذهبي ډلې د سوریې د کړکېچ په برخه کې سره بیشل شوي. ځینې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي، خو نور د هغو جنګیالیو ننګه کوي چې د اسد د واکمنۍ پر ضد جنګی شي. او بل لور ته د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړی استازی اخزر ابراهیمی په دغه هیواد کې د اوربان لپاره د هلو ځلو په لړ کې پرون دمشق ته ورسېد. تمه ده چې دی به نن د سوریې له بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره وویني. ابراهیمی دمشق ته تر رسېدو وروسته وویل موږ به د سوریې له حکومت همداره سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره د تشدد د کمیدو د ضرورت او د لوی اختر په ورځو کې د اوربند د ټینګېدو په باب خبرې وکړو. موږ به په دې اړه او د سوریې د وضعیت په هکله خبرې وکړو. ابراهیمی د پنجشنبې په ورځ په عمان کې ویلي وو که په سوریه کې موقتي اوربند وشي کېدای شي د رښتیني اوربند اساس وګرځي. له بلې خوا د ابراهیمی ویندوی احمد فوزي وویل چې ابراهیمی به په لنډ وخت کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې د ناټو د عمومي منشي څرګندونې خبرې کړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت یې ټینګار کړی. بیا به واورئ چې په غورمند کې ولسي خلک سره راغونډ شوي چې د طالبانو پر ضد پاڅون وکړي. د پروان والي ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته چمتو دی.
ما امرای کسان قیام بکنن بس د طالبان اتمنی امرو از اونا کمک میکنیم.
په ترکیه کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي غونډې کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل که په افغانستان کې امنیت نه وي په آسیا کې به امنیت نه وي. د داوودغلو بشپړې څرګندونې به خپرې کړو او د روانې خبري مجلې په وروستیو کې له سیاست لرې کیږو او له یوه بټګر اورو. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون افغانستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ آزاد او شفاف انتخابات د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره مهم وبلل. د افغانستان له حکومت وغوښتل چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د آزادو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. راسموسن په مزار شریف کې له خبریالانو سره په خبرو کې شفاف انتخابات په افغانستان کې د ولسواکۍ د دوام نقشه وبلل. اسمت سروان د دې څرګندونو تفصیل اوروي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ د افغانستان پر حکومت ژغ وکړ چې په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د آزادو شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره هڅه وکړي. د شفاف عادلانه او آزاد انتخابات په افغانستان کې د سولې د حل او ځلو د تحقق لپاره مهم وبلل. اندرس فوګ راسموسن دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون د بهرنیانو د ایستلو غوښتنه وکړه. حاضر د مد انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وغلی لري چې 15 افغانان او 2 نور بهرنیان دي. د دې کمیسیون افغان غړي د ولسمشر کرزی له خوا خوره کیږي. بهرنی د ملګرو ملتو له لوري معرفي کیږي، خو د افغانستان د ولسمشر تایید ته اړتیا لري. راسموسن مزار شریف شارت نشته د نړیوالو ځواکونو په اړه کې رويټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل فکر کوي چې دا د افغانانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اعتماد او باور د رامنځته کولو لپاره ضروری ده چې د ولسمشرۍ انتخابات په داسې ډول ترسره شي چې آزاد، عادلانه او شفاف وي. راسموسن د پنجشنبه په ورځ د ناتو د 15 دیرش غړیو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو له پلاوي سره کابل ته لاړ او پرونې د افغانستان دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه. د په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی او د ناتو او امریکایي پوځیانو له عمومي قومندان جان الن سره وکتل او هغه اوازې رد کړې چې ګنې ناتو غواړي چې له افغانستان خپل ځواکونه تر مخکینی پلان مخکې وباسي. راسموسن په مزار شریف کې خبريالانو ته وویل د افغانستان له اساسي قانون سره سم د سیاسي قدرت سولېز او آرام انتقال به یو آزموینه او په افغانستان کې د دیموکراسي د دوام او پیاوړتیا نه شوي. د دې په وینا د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کېدو ډول به د قدرت د انتقال د ټولې پروسې د اعتبار لپاره ډېر مهم وي.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. نړیوالو رسپانو د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو مسله څېړلې ده. وړاندې په خبرونه کې دغو چاپي خبرونو ته کتنه لرو، خو سمدستي مو پوی بی خبرتیا پسې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون له هڅو خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د پروان والی وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد به ډېر ژر د غوربند په ولسوالۍ کې ولسي پاڅون پیل شي. عبدالبصیر سالنګي ازادي رادیو ته وویل د پروان په ولایت کې حکومت د دې پاڅون ملاتړ کوي، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړیو د خلکو د دې ډول هڅو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. فریده هوټ سیفی رپورت لري.
د غوربند په ولسوالۍ کې چې له څه مودې را په دې خوا د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو په کې لیدل شوي، ډېر ژر به په کې د دوی په وړاندې ولسي پاڅون وشي. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل ولایت او نور مقامات د خلکو د دې ډول اقدامات ملاتړ کوي څو په دې توګه په غوربند ولسوالۍ کې امنیت تامین شي. د پروان والی وایي ان شاء الله په ډیر لږ وخت کې به دا پاڅونونه د غوربند په ټولو درو کې پیل شي. کچرته دا خلک سوله، معارف او امن وغواړي نو خامخا به ورسره مرسته کوو. د پروان والی هم د شند غوربند په ولسوالۍ کې د سو امنیتی پوسټو درمنست کېدو خبر هم ورکوي او وایي چې امنیتی ځواکونه د بیامنیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. سره له دې چې د پروان والی د ولسی پاتون څخه ملاتړ سرګندوي، خو د افغانستان ولسی جرګې بیا په دې باب خپل اندېښنه ښودلې ده. تر اوسه د ملي شورا په څو غونډو کې په دې اړه بحثونه شوي دي او د شورا غړو ویلي دي چې کچرته د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا دا ډول پاتونونه پراخ شي نو ممکنه ده چې په یو لوی امنیتي ګواښ بدل شي. په ولسی جرګی کې د پروان ولایت استازي زکیه سنگین وایي په پروان ولایت کې د دې ډول پاتونونو په اړه اندیښمنه ده.
د دې قسمت ما تشویش به داریم چې اگر قیام ها په صورت صحیح از طرف دولت یعنی بر
د وایي په دې برخه کې موږ د دې لپاره اندیښمن یو چې چرته دا پاتونونه په سمه توګه د دولت لخوا او د ولایت په مشرۍ پیل شي نو ورته هیله من یو، خو دا سی وی چې د خلک بیل کومې سمې پاملرنې سره راټول شي او وسله واخلي ورته ډیره هیله من نه یم. لدی وی ګم حسینوی چې دوی وسله واخلي او د دولت پر ضد راپاتېږي.
دا تجهیزات یک بدست از اونا سپارده میشه او روزی نشه که به علیه دولت اونا بخیزه.
د روسیې کې د غوربند په ولایت کې د مخالفو وسلوالو فعالیتونه تر سترګو کیږي چې کله کله خلک له بیامنۍ هم سر ټکوي. د پروان والی په نږدې راتلونکو کې د غوربند په ولسوالۍ کې د پاتسونونو په اړه په داسې حال کې خبر ورکوي چې د افغانستان په څونورو ولایتونو کې ورته پاتسونونه شوي دي. د لومړي ځل لپاره د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاتسون پیل شو. تر هغه وروسته په کندهار او حتی د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ورته اقدام شو. خود اندیښنشته چې حسینی وی چې د غیر مسؤولو کسانو مصالح کول په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي.
د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د والی په وینا خلک راغونډ شوي څو د طالبانو پر ضد پاتسون وکړي. پرون د کابل د سروبي ولسوال حضرت محمد ازادي رادیو ته وویل په سروبي کې خلک د طالبانو پر ضد پاتسیدلي.
په اوسنکلو قریا کې د غلام سرور په مشرتابه باندې او په اګاس کې د قاسم په مشرتابه باندې دا ملي پاڅون شروع شوی.
د سروبي ولسوال زیاته کړه چې د حسین خیل او دشت په کلیو کې د پاسون کونکو او وسلوالو ترمن نشتی هم شوی دي، خو پاسون کونکو تر اوسه له حکومت په دې سیمه کې مرسته نه ده غوښته.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی می پټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې مو وړاندې د فوټبال لوبې خبرو چې پرون د افغانستان د فوټبال لومړنی غوره لیگ د طوفان هریرود په اتلولې پای ته ورسید. په دې ارتباط پر رپورت ووري یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو و به جواب 15 دقیقې دي لنډ خبرونه وړاندې کوو. د ناتو عمومي منشي پرون له افغان حکومت په مزار شریف کې وغوښتل چې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي او د دې انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. د استونیا ولسمشر توماس هندریک الویس وایي ځواکونه به د ناتو له نورو غړو هیوادو جلا له افغانستانه ونوځي. هغو بریتانیایي ډاکټرانو چې د ملالۍ یوسفزۍ درملنه کوي پرون وویل ملالۍ د لومړي ځل لپاره توانېدلې چې د بل چا په مرسته ودرېشي. پرون د لبنان په مرکز بیروت کې یوه زوروره موټر بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او نږدې اتیا نور ژوبل دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې خاص استازي اخضر ابراهیمي په دغه هیواد کې د اوربن لپاره د هلو ځلو په لړ کې پرون دمشق ته ورسېد. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روان خبری مجله په پیل کې مو دا راپورټ درلود چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي په د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات خورا مهم دي او باید شفاف ترسره شي. نړیوالو ورسپانو هم د همدغه انتخاباتو مسله څېړلې. سالی محمد سالی دغه ورسپانو ته کتنه کوي.
ځینې لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې خپرې کړې او په دې برخه کې د ولسمشر حمید کرزي او ملي شورا ترمنځ پرتو اختلافاتو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا چپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکایي او لویدیځو ډیپلوماټانو په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو خپله توقع کمه کړې ده. امریکایان یوازې د منلو وړ معیارونو په اړه خبرې کوي، تر دې زیاته تمن نه لري. د افغانستان حالاتو ته په پام سره دوی نور د پخوا په څیر د آزادو او عادلانه انتخاباتو عبارت نه کاروي. خو د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه لري چې شایي په افغانستان کې د انتخاباتي معیارونو په اړه خپلې هیلې ته ونه رسیږي. ورځپاڼه د انتخاباتو د نوي قانون پر سر د ولسمشر کرزي او ملي شورا ترمنځ پرتو اختلافاتو ته هم اشاره کوي. نیویورک ټایمز لیکي که دغه ستونزې حل نسي د افغانستان راتلونکي انتخابات به د 2009 میلادي کال د انتخاباتو غونډې له فساد او درغلیو سره ملوي چې وروسته به سیاسي بحران پر افغانستان واکمن سي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د سالمو انتخاباتو نه ترسره کېدل د نړیوالې ټولنې د زغم ازموینه ګڼل کېږي. دغه ټولنه به په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره یو وار بیا په سلګونو میلیونه ډالر مصرفوي. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو پورې اړوندې بلې مسلې باندې مقاله خپره کړې ده. د ولسمشر کرزي هغو خبرو ته اشاره کوي چې ویلي دي د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې هیڅ بهرنی د غړیتوب حق نه لري. ورځپاڼې لیکي داسې اندېښنې شته چې دغه انتخابات به هم له درغلیو او فساد سره مل وي. ګارډین د بشري حقونو د سازمانونو په حواله لیکي چې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې د بهرنیانو حضور موثر دی، ځکه دوی کولی سي پر کورنیو سیاسي فشارونو سترګې پټې کړي کنه دغه انتخابات به له جنجالونو سره ملګري وي. خو ګارډین ورځپاڼه د ولسمشر د ویان ایمل فیضي له قوله لیکي چې ویلي دي بهرنیان کولی سي د څارونکو په توګه انتخابات کنټرول کړي. د دې په وینا افغان حکومت هم په خپل د توان لري چې عادلانه انتخابات تضمین کړي.
ترکیه د افغانستان په اړه په انقره کې په جوړ شوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو پرون په خپل هیواد کې د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په پرانیستون کې غونډه کې وویل که په افغانستان کې سوله نه وي آسیا به هم ناامنه وي. په ترکیه کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال پر بهیر هم خبرې کیږي. عصمت سروان د ترکیه د باندنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات اوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي ټینګه شوې آسیا به د سولې مخونه ویني. ښاغلی اوغلو د جمعې په ورځ د آی سی جی یا د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل دا غونډه نه یوازې د افغانستان لپاره مهمه ده، بلکې د نړیوالې ټولنې او هغو ټولو هیوادونو لپاره مهمه ده چې له افغانستان سره خاص ارتباط لري. د ترکیې د بندنیو چارو وزیر همداراز وویل افغانستان په یوویشتمې پیړۍ کې د نړیوالې ټولنې لپاره لومړنۍ او تر ټولو لویه ازموینه ګڼل کیږي او موږ په افغانستان کې ناکامي زغملی نه شو. داود اوغلو زیاته کړه ترکیې د یو پخوانی دوست په توګه تل افغانستان ته اوږه ورکړي. مشتل د اقتصادي پرمختګ، سولې او سیاسي ثبات لپاره له افغانستان سره مرسته کړې ده. د همدار رسول موږ افغانستان د آسیا زړه ګڼو. دا تشبیه شاعر اقبال کړی وه او زه د هغه تر اغېز لاندې د آسیا له زړه سره تشبیه کوم. داود اوغلو تاکید وکاوه چې که افغانستان ته چې د آسیا زړه دی سوله را نشي، په آسیا کې سوله نشي راتلی. که افغانستان روغ وي او دولت سم فعال وي، ټوله آسیا به امن او خوندي وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل، زموږ ماموریت دا دی چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د رامنځته تګ اسانتیا برابره کړو. که موږ په افغانستان کې سوله او امنیت را نه وستلی شو، په نړیوال نظام کې به امنیت، سوله او ثبات را نه وستلی شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې بیا بیا وویل چې افغانستان خپل هیواد احساسوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه، د افغانستان او ترکیه اړیکې د نړۍ د هیوادونو په سیاسي تاریخ کې د دوو دولتونو په توګه تر ټولو پخوانی اړیکې دي. له افغانستان سره د ترکیه د حکومت د ستراتیژیک ائتلاف لومړنۍ موافقه په 1921 کې د ترکیه د خپلواکۍ د جګړې په ترڅ کې لاسلیک شو. د افغانستان د ملي اردو په جوړولو کې د ترکیه رول ته په اشاره وویل، په داسې حال کې چې موږ په خپله خاوره کې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله، یو شمېر تر ټولو تکړه ترک پوځي صاحب منصبان مو افغانستان ته ولېږل چې د افغانستان اردو تاسیس کړي. له هغه وخته د ترکیه او افغانستان دولتي ادارې ورتوالې لري. زموږ دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا نږدې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د نامتو شاعر مولانا جلال الدین بلخی یادونه وکړه. ویل مولانا په قونیه کې ژوند کړی او خاورو ته سپارل شوی چې زما د زوکر شار دی، خو مولانا اصلا د افغانستان په بلخ کې زیږیدلی دی. له دې تاسو اندازه ولګوي چې کله زه د افغانستان ښارونو ته ځم څه احساسوم. زه افغانستان خپل خاورې احساسوم. کله چې د مولانا بلخی شیرون اورم، د افغانانو د خاورې بوی او د افغانستان د روح عمق احساسوم.
خبری مجله اوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون په افغانستان کې ډیر شو غیر حکومتي مؤسسو په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې چې سر له اوسه د ژمي غم په افغانستان کې وخوړل شي. دوی په افغانستان کې هغو بي ځای شوی خلکو ته چې په کمپونو کې اوسي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې مسلې تفصیل لفره واده اور.
تیر کال جمعي په افغانستان کې ډیر یخ وو، تر سلو زیات کسان چې اکثره یې ماشومان وو د مهاجرینو په کمپونو کې د ناروغیو له کبله مړه شول. ملګرو ملتونو د افغانستان حکومت او نړیوالو مرستو ورکوونکو هیوادونو ته په پرانیستل کې د افغان نړیوال سازمان د ناروې هیواد د مهاجرینو شورا او اته ویشتو نورو غیر حکومتي موسسو غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د سلګونو زره کسانو او بیا ځایي سوي انسانانو د ژوند د ساتنې لپاره دي په راتلونکي ژمي کې د فوري مرستو پروګرام په پام کې ونیسي. د افغان نړیوال سازمان کې د آسیا پاسیفیک د حوزې د رئیس مرستیال پولی ترسکوټ چې هم دا اوس په کابل کې دی وویل، د پروسس کال د غمیزي مخنیوي ممکن وو او موږ باید له هغه تجربې څخه زده کړو او په فوري توګه بیړنۍ مرستې وړاندې لږ چې ژمی را ورسیږي چمتو کړو. ښاغلی ترسکوټ چې د افغانستان د حکومت او د مرستندوی هیوادونو سره د بې ځایي سویو افغانانو د ستونزو په هکله خبرې کوي وویل، د نړیوال قانون له مخې افغانستان او نړیوال ټولنه باید هیر نه کړي چې په دغه کمپونه کې د انسانانو د ژوند ساتنه یو مکلفیت دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبری مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې اف ام په 3.15 سره خبري شي او په ټول افغانستان کې په منځني سپد 12.5 اوریدل شي. البته که انټرنیټ لري، هر چیرته چې اوس ازادي راډیو نیول شي، د غوس د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې د سر مطلب دا دی چې اخزر ابراهیمی په سوریه کې د اختر په ورځو کې د اوربان غښتنه کړې ده. د ازادي راډیو په انټرنیټ کې ګڼ مطالب د افغانستان په اړه دي، مرکه هم اوریدل شي. خصوص کابل ته ورځو او هلته د فوټبال په اړه. د افغانستان د فوټبال لومړنی غوره لیگ د طوفان هری رود په اتلولۍ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې ترسره شوه چې پایلو به پرون طوفان هری رود ټیم 2-1 په وړاندې له سیمور غلبورس ټیم څخه وګټله. د غوره لیگ شاوخوا 2 میاشتې مخکې پیل شوی و چې پایلو به د کابل په 15,000 کسي سټیډیوم کې څه باندې 10,000 نندارچیان ناست وو. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابله رپورټ لري. د
د افغانستان د فوټبال لمړنۍ غوره لیگ د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د یوې مخابراتي شبکې او نورو مرستیال تمویلونکو په مالی لګښت جوړ شوی و چې اتلولي د طوفان هریرود ټیم وګټله. طوفان هریرود ټیم د محمد یعقوبی او معروف محمدی په دوه ګولونو سره دوه یو سیمرغ البرز ټیم ته ماته ورکړه څو یې د اتلولي ترلاسه کړه. د طوفان هریرود ټیم روزونکی معین حمیدی چې ټیم یې په پرلپسې بریاو سره تر پای لوبې اتلولي ته ورسوه له لوبې وروسته ډېر خوښ ښکارېده او د خپل ټیم د اتلولۍ په باب ټولو ته مبارکي وویله. دای وای زډیر زیات خوښیم لدی خوښیم چې مونږ وکولای شو د افغانستان غوړې لیگ وکولای شو د طوفان هریرود کې وکولای شو د خلکو کورونه ته خوښي وروړي. مونږ خلک نن خوشاله دي او مونږ سره په دې خادي کې شریک دي او مونږ د خلکو په خوشاله خوښیو. دا تر ټولو غټ افتخار دی زموږ لپاره. د طوفان هریرود لوبغاړي حمید الله کریمی په دې لیگ کې یو لږ ګولونه تر سره کړی چې د ګول خغلی نوم یې وګټه او د فوټبال یو تلاپوخ شوې فوټبال کرمچې هم خپل کړ. د تورنمنت تر ټولو غوړې لوبغاړي جایزه هم د طوفان هریرود ټیم استازي معروف محمدی ته ورکړل شو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبر د غوره لیگ د پایلو په اړه خوښي و خوده خو د افغانستان په شمال کې په ترافیکي پیښه کې د هغو سیلانیانو او فوټبال مینوالو په مړینې خوشینی و خوده چې غوښتل یې د پایلو بل نږدې وګوري.
اجازه راکړئ چې په نمایندګۍ حج جامع ورزشی افغانستان او دولت اسلامي افغانستان تسلیت همیشه
دی وی اجازه راکړئ چې د افغانستان د ورزشی ټولنې او د افغانستان د اسلامي دولت په استازیتوب د هغو ځوانانو په مړینې باندې تسلیت وړاندې کوم چې په دې پایلو کې د ګډون هوډ کړی وو. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ پای د افغانستان ورزشی ټولنې او د افغانستان فوټبال فدراسیون ته مبارکي وایم. د لوبو په پای کې ټیمونو ته د مډالونو ترڅنګ د لومړي مقام په خاطر د طوفان هریرود ټیم ته 1,000,000 افغانۍ، د دویم مقام ګټونکو سیمرغ البرز ته 15,000 افغانۍ او دریم مقام ګټونکو میوند اتلانو ته 2,500,000 افغانۍ جایزه ورکړل شوه. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د لومړي ځل لپاره ترسره شوه چې تم د هر کال دوام وکړي. صفی الله ستانګزی، ازادۍ رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د روانه خبری مجلې په پیل کې موجمنه در سره کړې و چې تر ونی مو بجو مخ کې د یو بټګر خبری درته لرو. وخت را ورسید د شون رنگونه په پروګرام کې اورو.
د ژوند رنگونه
سلام نوم به درته وای
ماجی محمد رنگین
څه کاروبار کوي؟
کاروبار دا نه خو دای په خو دا قسم دا کارم دلم.
او دا کسب ته څه وای؟
دا کسب بټګری وای.
او دا ولی دا نومه بټګری ده؟
بټګری معنا دا بټیا غوري دا نیم بټله دغه په نام باندې په کې پټه دي.
اوس دې کار پیسې کې او سره ته وای چې دا څنګه کی شګي څنګه دا نور ټول شیانې او معرفيکه
دا داش ده کنه دا داش به ورته کې دا سامان ورته اخیسته دي. دغه سامان په بار باندې نه خو ته پخې دي.
دا سامان څه شي؟
دا سامان یو ته یاد کوایو غلبل شغل هغه ته ټکار وایو دا ته تاش وایو دا شګه دا ور د ور څه کو دي ور په بار کې نه خو ته پخې دي. دا شګه یو څل شل درجه 15 درجه دا پخې دي. شګه په دې کې
بیا نه خو ته خام نه خو دم دا
نو کولې واچو یا 15 کیلوګونی 5 کیلوګونی په پیرا باندې نوبت نوبت باندې پکې
لشکې خو نو اسانه بیلېږي.
و و هغه کته هغه څه کولو د بیا بیا تاسو هغه څنګه
بیا په غلبیل کې اچو بیا
په غلبیل کې و بیا بیا تاسو
د دې دا رنگ څنګه یې رنگ خو د دې بیا داسې یو ډول زیړ
څه کو دی ته په رنگ هغه سي دا د اطراف خلک سره وړي هغه رنگي رنگ نه ورکو مو
اوس خدای دا تک زیړ دی رنگ
دا کان دا خو د اطراف لکه چې دا بعد غزنی دا جایز بیا رنگ نه کوي
دا رنگ څه ور سره کړو دا کوم رنگ
دا رنگ شیرین دا خو هغه رنگ دی.
په ورځ کې څو من نه خط پخوي
په ورځ کې یو خروار په خو یو خروار او یا من اتیا من
او دا په څو کسو
دا په دوه نه پر درې نه پر دم په دم کې نو بوجیز په خو میاوا یو دا
که اوس د دې نه نه خو دا نرخ پیسې کې مې سره ته وای په څو دا کیلو یې من
څو ساکل قیمتي دا خان نه خو سیز سلور سو نیولې د سلور سو شل افغانۍ پورې من و دا اوګټ نه خو سیز 1500 هم ده او په دې شپږ سن دې شو نه خو خبر یو من باندې یو 1500 افغانۍ مصرف راځي چې پکې تیارې خو به کم بوتم کوي او مصرف هم دې پیراز
ل کوم نه خو دا نه استفاده کوي د کوم سیم نه خو دې دا
نه خو سیمو دا اوس په خو دا وتنی دي او دا موږ چې ځان ته په پاکستان او ځاپان خو د مزار شریف ترکستان په فاراته څلور پنځه کال کې چې دلته کوم بده نه ځګ د پاکستان راځي
د افغانستان د کومې سیمې خنه خو دي
د مزار شریف خنه خو دي
د څه په نوم دي
دا د امبرکو په نوم یادګی چا یاب امبرکو واګه د موږ تاسو وطن او پاکستان کې د موږ خوان کې نهسته
کور دې ودان خیر مختلف
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مچله هم همدلته سرته رسیدي. بلې یاوه سید سمیع عباس تاسو وړاندې کوي. په خیر راغلی.
تشکر.